درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبرونه په خبرونو پیلوم د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوې مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړونده د تخنیکي مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنجشنبه په ورځ پیل شوه. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل
جوندی مرسی پسندارم تاریخ به ورستی ورزی او پاگه ورز با تاگ یا تکنیکل دوزاری گروپ یا تکنیکی مشورتی گروپ خپلی سفارختانی افغانستان و پاکستان تا اولان دیکلی ترسو دیده ایواد نور آروان دی پولیو دمدارولو پروگرام دیده سفارختان و پرناکی مختول دارس
دا غونډه داسې وخت کیږي چې همدا تیره اونۍ په ننګرهار کې د ګوزن څلورمه پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د بلغاریا پولیس وایي 43 تنه افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول وویل دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپاره وو نن سهار پلازمینه سوفیې ته نږدې ونیول شول. د شپږتنو نیول شویو پناه غوښتونکو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوي دي. پولیس وایي چې د نیول شویو پناه غوښتونکو په اړه پوښتنې ګروېشنې کوي. سریلانکا نن دوهمه یو ورځنۍ سیالي له افغانستان څخه په 133 منډو وګټله. د دې سیالۍ پچا سریلانکا وګټله او افغانستان ته 340 منډې هدف وټاکه چې د سریلانکا په همبان ټوټال وبغالي کې خورا لوړ هدف و. د افغانستان له لوري په باولنګ کې تر نورو کمې منډې مجیب الرحمن ورکړې خو په باولنګ یا توپ ویشتنه کې یوازې ابراهیم زدرانه او حشمت الله شهیدي 50 پوره کړی شوې. نور اکثر افغان لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. ټاکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ دواړه ټیمونه په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې چې د لوب لړۍ ګټونکي به معلوم کړي مخامخ شي. د هند د ریل لارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت دی او د دې پیښې علت څه دی د تحقیقاتو نتیجه به څرګنده کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د جمعې په ورځ ناوخته د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمېر تر 300 په سلګونو نور ټپیان دي. د هغه په وینا د زیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یو تیروتنه د دې سبب شو چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بل لیر لارا ور برابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر یوې استوګنې ساحې په هوایي حمله کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. د دیمپرو والي وایي دا حمله چې ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې کار بللی د یوې 2 منزله ودانۍ 100 شخصي کورونو یوه دوکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب شوی ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حمله زیاتې شوې دي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري ایران وای چمتو دی د طالبانو سرحدي ځواکونو تر روزنه ورکړي خو طالبان وای ایرانیان په خپل روزنې ته اړتیا لري.
تاسو څنګه کوم سپنځم ولاړی چې اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دی زموږ په خاور باندې.
پاکستان ته تللی افغانان وای پولیس ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وستي که یا هم په غیر قانوني ډول په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دیرول کیږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي د سړک غوښتنه کوي.
دری ولسوالی کې په دې کې واقع دي ولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی او هغه کچا سړک هم جوړ نه دی.
په ننګرهار کې یو خبرندوی ټولنه د هغو شاعرانو ګډې شېدي ټولګي چاپوي چې د چاپ وس نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې زیاتره شاعران یې چې کتاب چاپ ته وس نه کېږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قمندان قاسمی رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي، د طالبانو حکومت وایي ایراني پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. د څرګندونې د ایراني عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروستو کېږي. د ایران د پولیسو د عمومي قمندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایراني خبري آژانس ته د دې څرګندونو تر څنګ دا هم ویلي چې پکار ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
قاسم رضایی وایي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي. ایرانی مهر خبری آژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړي دوی چمتواله اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ورهاخوا د نورو برخو لپاره وروسي، خو هغوی یعنی طالبان لا دې کار ته نه دي حاضر شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران قومندان د څرګندونو په غبرګون کې وایي لومړی ایراني عسکر روزنې ته اړتیا لري، ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اصلي موضوع دا ده چې زموږ ځواکونه تر حده پورې د پوهه مسایلو باندې پوه دي چې په سرحد کې ضرورت او متاسفانه چې کوم ستونزې ولاړېږي هغه اول ایرانی اخ پایرونه کړی دي زموږ په خاور باندې ډیزې کړی یا تغتې کړی وي، بیا نو خبرګون د موږ له خاور ورته کار سوي، نو دې خپل روزنه ته ضرورت خپل اصول باید عملی کړي.
ایران داسې مال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتواله اعلانوي چې پورستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کېږي. د مې په 28مه د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایراني او طالب ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې په پایله کې یو ایراني عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شو. له دې نښته وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې دا کې د طالبانو د هرات د اسلام قلعه ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلېږي، خو طالبانو دا اعلان کړی. ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو اواري ته ژمن دي، هغه خبره چې ایرانی چارواکي هم کوي. له بلې خوا بیا د ایران د انتظامي ځواکونو ځایناستې قومندان قاسم رضایی مهر خبري آژانس ته دا هم وایي چې د طالبانو حکومت ته چارواکو سره کتنه کې هغوی دا منلې چې د دوی ځواکونو تیروتنه کړې او ژمنه کوي چې د تکرار مخه به یې نیسي، مګر له یو څه وخت وروسته د پولې په یو بل برخه کې بلا پیښه رامنځته شي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې پیښو مسؤلیت په ایران ور اچوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور ښارونو کې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې پولیس یې په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي پولیس یې کورونو ته هم ننوتي او اسناد یې ورڅخه غوښتي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستاني زندانونو د افغان کډوالو د خوشي کېدو په برخه کې هلې ځلې کوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې د پولیسو لخوا د زورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تېرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
موږ پرون په باریک سیمه کې ولیدل چې له همدې ځایه پنځه شپږ تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمېر ونیول چې ټول شمېر یې نږدې پنځه ویشت تنه کېده، ټول یې د باریک آب تاڼې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډی ویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمېر نور افغانان نیولي دي. د اسلام آباد په یو شمېر نورو سیمو کې هم ځینې افغانان سر ټکوي چې پاکستاني پولیس یې کورونو ته ورغلي او له دوی یې د اسناد غوښتنه کړي. هخوا په پېښور کې میشت یو شمېر افغانان هم ورته شکایت کوي. له دوی یوې مدونه حیدري ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان ملیشیا پولیسو د دمازو د ګلبهار چوک ثاني سره ونی و یو نیم ساعت اذیت او آزار که فقط په دې خاطر باندې چې د ده نه خپله جوکرسه وباسي، یعنې سره ویزا هم وه، پاسپورت هم و، او سپیشل برانچ خط هم ورسره و. خو تنګول د دوی هدف سوی ده، دوی باید ماجر وځوروي.
ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خوار او زار دي، موږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 100,000 کلدارې ورکړې دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
موده وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوي دي. هغې زیاته کړې وه یو شمېر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې پیسې نه دي ورکړي بېرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منی وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بې له اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعالې دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشې شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمېر نور هم د بېروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3 میلیونه تنه ښودلی و.
په پاکستان په ځانګړي ډول د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شکایت مو اورېده چې وایي له یوې خوا یې پاکستاني پولیس د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله زوربي او له بلې خوا بیا د کور په کور کرایه کولو او د ژوند په نورو برخو کې هم ورته ګڼې ستونزې جوړوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب له مدني فعالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلې چې اوس مهال افغانان تر ډېره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي.
دلته خو په دوه ډوله افغانان دي. یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنې مثلا له لسو کالو پخوا څخه، شلو کالو پخوا څخه، یا هغه د طالبانو له لومړنۍ دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. د هغوی دپاره، هغوی ځان لپاره دا زمینه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اګست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته، چې ماجران سوي دي. ډېری هغه افغانان دي چې هغوی خپل کیسو د پاره لراغلي دي. او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغوی اداکل د یو امن هیواد په خاطر راغلي پاکستان ته او ماجران سوي دي.
په دې وروستیو کې پاکستان ته د افغانانو تګ ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه درېیم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستاني پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلي ویل کېږي چې هلته دوی ډېر ځورول کېږي، حتی دوی د خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو لخوا چې مثلا دی سوندې ازار ازیت تر رسول کیږي، که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دی زیرول کیږي. یعنی دی ته مثلا په مختلف انواعو قانوني اسناد لنی، هغه څه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر رسول کیږي، حتی تر دې پر چې بندیان کیږي. هغه چې قانوني اسناد نه لري، هغه خو پرته له شک چې لډیر حالات سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دې خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري، چې دغه ځای څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي او هغه بیا هم پیسې او سختل سوي دي، هم بیرته استول دي افغانستان ته. د ځکه چې قاعده هغه چې مثلا قانوني اسناد لري، په قانوني ویزه باندې راغلي دي، دغه سره ته داس چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغان ماجرونو لپاره تر ډیره پورې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کول لپاره یو ځای ته ځم راځي کې چې زه کولای سم په دې ځای کې کار وکم، یا هم زما لپاره هغوی اولین پوښتنه چې ستاسو حقیقي د ماجر کارت پوښتنه کوي چا یې تاغه لري که یا. دوهمه خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د دغه 2008 کال څخه تر مخه د کور کرایې په پاکستان کې ډېرې ارزانې وې، خو بدبختانه کله چې افغان مهاجرین دلته ډېر سول او دی وپیدل چې دی ډېر سول، د کور کرایې یې دوه چنده نه ته درې څلور چنده لوړې کړلې، او په ډېر لوړ کرایه باندې کورونه افغان مهاجرینو ته ورکړي.
هغه افغانان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي ډیری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي، نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقت استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړی شي خپل مهاجرت کیسونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان مهاجرینو کیسونه مخته وړي ډېرې دا پروسه په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر داسې افغانان شته چې هغوی انټرویو کال تر مخه تېره سوي اوسي، لیکن تر اوسه پرې هم درک معلومونه اوسي. او بل د دې د دلته د اوسېدلو دپاره زمینه سازي پارسه کې اصلا مرسته نه ده ته سوی، توجه نه ده صورت نیول سوی. هغه هیوادونه چې مثلا هغوی پر پاکستان باندې فشار اخلي تر څو د افغان مهاجرین ونظري، لیکن بیا هم دې ته ډېره توجه صورت نه ده نیول سوی. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کوي بخصوص امریکا چې د افغان مهاجرینو د ځورونې څخه د لاس واخیستل سي، او دا هم لږ تاثیرناک و، لیکن بیا هم اوس د دې زره زیات صورت نیول کیږي چې ما کته مثالیت کې.
په پاکستان کې میشته افغان مدني فعال مزدلفه کاکر و.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم د یو عکاس په اړه. درې اویا کلن میرزمان د کابل مشهور عکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان پرې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کیږي چې ښاغلی میرزمان په خپلې فوري کمرې تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راوتلي، خو د لرګي په درې پایو ولاړه د ده د لستوني والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړی اهمیت او مینوال لري.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د اوس د کابل په کارتینا او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کیږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونې درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړې او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ورزده کړی دی.
شپاړس کلن وم چې د خپل د تره د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دوکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینمای پامیر کې و. جنګونه راغلل. بیا موږ راغلو کارتینه او تاسونه به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فرم لپاره به یې اخیستل. تر نوي کالو پورې بیا ډیجیټال راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دا یې زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرانیان او سیلانیان دي.
فوري کمرې ته تورست راځي، نور اخلو، عکس اخلو، نور کار نه اخلو، ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي، نه پیدا کیږي. ځینې دوستان یا بهرانیان راځي عکسونه اخلي او ځي.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیلابیلو موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې له ځان سره یې ساتلي دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهده ده چې په ډیر زحمت یې ساتلې ده، او په خبره دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
له همدې امله مې مست اخیسته. ماشومان مې له همدې ډوډۍ خوړله، له همدې ښوونځي ته تلل، اغوستل یې. خپل ژوند مقرر جوړ کړی و. خور مې واخیسته، واده مې وکړ، زامنو ته مې واده وکړ، لورانې مې واده کړې. که کمره د سرو زرو ارزښت لري، زما ډېر خوښېږي. له همدې مې ډوډۍ خوړله، اول خدای را کوله دوم همدې کمرې.
میرزمان څلور زمن او اته لورګان لري. اوس یې څلور زمن د خپل پلار په دوکان کې د خپل پلار کارونه مختبی، خو توپیر یې دا چې دوی د پلار په شان په پخوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دېرش کلن فرهاد د میرزمان زوی ازادي راډیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مخ ته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخ ته به یې بیایو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یوه ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول پنځلس دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت شل افغانۍ و، خو اوس د هر یو عکس چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
د ازادي راډیو ټولې خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده. په ویبپاڼه کې مو مطالب او خبرونه لوستلی هم شي. اوس هم یوه نړیواله موضوع. د اوکراین ولسمشر وایي پر دغه هیواد د روسیې له یرغله وروسته په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دیمپرو ښار کې په یوه هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تهاجمي پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي چې د اوکراین په دنیپرو ښار کې هوایي حملې چې یوه استوګنیزه ساحه یې په نښه کړې یو دوه کلن ماشوم وژلی دی. په دنیپرو پیتروفسک کې د پوځي ادارې مشر سرهی لیساک د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته سوې د 15 ماشومانو په ګډون 22 نور کسان ټپیان سوي دي. د هغه په خبره دا حمله د دوه منزله ودانیو، لسو شخصي کورونو، یو دکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب شوی ده. تر دې حمله وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی نن وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله چې شپاړس میاشتې سوي لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل سوي دي. ولسمشر زلینسکی پر دنیپرو تازه هوایي حمله غندلې او د روسیې کار یې بللی دی. هغه پرونه وخته په خپل فیسبوک کې لیکلي چې روسیه یو بیا ثابته کړه چې یو تروریستي دولت دی. زلینسکی ویلي روسان به د هغه څه له کبله مسؤول وګڼل سي چې د اوکراین پر ملت او وګړو یې راوستلی دي. چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاهو په پلازمینه کیف کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو یوه څپه شنډه کړې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون خپره کړه ویلي چې هیواد به یې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کیږي پیل کړي. هغه ویلي د دغو عملیاتو هدف د هغو ساحو بیرته نیول دي چې روسیې د 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته لاندې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په خوایې هم سړکونه کندو کپر وو، خو د بارانونو او سیلونو په وجې حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تګه وتلې دي. ځای اوسیدونکو وایي د سړکونو د کندو کپروالي په وجې یوازې په چیرو نشته درې میاشتو کې په نورګرام ولسوالۍ کې شپږ موټرونه چپه شوي او لسګونو کسانو ته مرشوب لري اوښتي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سړکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلون کې پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درې پوشال وای او درې کلم دی نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی. په یو سو متر پاخه سړک نه لرو او هغه کچا سړک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګې غورځيږي، کله سړک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سړک داسې دی چې بيخي هیڅ دي تګ او راتګ امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سړکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې شپږ موټر له سړک او غر خوېدلي او په کې لسګونه کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی، هلته د سړک د خرابوالي وجه چپه شوی دی. دوه کسه پکې شهیدان لرو، شپږ اووه نفره زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې د پشاګر دره کې موټر د سړک له وجې چپه شوی و، هلته هم شهیدان او زخمیانو پکې. دوه هفتې مخکې د کلتن دره کې موټر چپه شوی چې پکې پنځه شپږ پکې شهیدانو. دغه پیښې لا زیاتېږي.
سړک زموږ ډېر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. د دې پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. سلور موټر چپه شوی دی، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو. زمونږ خبره سوګناوري تګ راتګ ډیر زمونږ مشکل دی. ډاکټرانه خیژي هغه ډیر په سختي باندې، سړکونه بيخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګیله کوي چې له پامه یې غورځولي وو او له اوسنیو غواړي چې ورته د سړکونو په جوړولو او نورو اسانتیاوو چمتو کولو کې ځانګړی پام وکړي. ځایي چارواکي هم وایي چې د سړکونو خرابوالي په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یادې ستونزې مؤسساتو او مرکزي حکومت سره شریکي کړي او بیا هم ترې د سړکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پرې کې سړکونه ډېر خراب دي، تنگ هم دي. میاش کې دوه درې داسې پیښې وي چې په هغه کې سونو ده او د موټروانانو ته وغیرې ته مالي او جاني تلفات اوړي.
نورستان د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې ورته غځېدلي سړکونه د موټرو له تګ راتګ پخوا وتلي، خو د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله زیات ځایونه تخریب شوي، له خټو او تیګو ډک شوي او هر ځای کې د موټرو چپه کېدو او له غره د خوېدو ویره زیاته شوې ده.
په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپولو وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی.
نا خبره یاره غلی غلی ژاړم، د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپېږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته شپېته ټوګه کتابونه ورکوي. په نا خبره یاره غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقی گیو بس خور دے ٹولن تم گٹ کی گیو ولس تم گٹ کی گیو پختو ادا فرہنگ جیب تم خدمت کی گی.
شاعران دے ٹولن یو غریب طبقہ دا وسنی وخی بد اقتصادی وضعیت طبقہ تو نشی کولے شاعران جخپل ٹول گی چاپ کڑی.
په افغانستان کې لډیر په خوارې سي لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له سوز سره مخ دي، ځکه ډیرای دوی له اقتصادي وضعیت نه دی برخمن. د شاباس خبرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شیرونه په کمو امکاناتو په دغو ګډو شیری ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوه مګړه شیری ټولګه چې و به د نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره موږ مروان د لری لکه د وګړي مستقله مجبوری چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دا اقدام یو ښه اقدام دی چې د ځوانو شاعرانو مجبوری چاپ شي. د ګڼو یو خوبه د مقایسه او پرتلنه لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابر شي، او بل به دوی وهڅي کی چې په خپل شاعری کې لا پسې نور دقت وکړي.
ښاغلی لیوال وایي دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخې او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړی دی. نوموړی هیله من دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې لومړی پام وکړئ د دې سات لانډو خبرونو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوي مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستې په نوم دغه څلور ورځې غونډه د پنځشنبې په ورځ پیل شوې وه. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېشت تنه افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول ویلي دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپاره و نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. د افغانستان او سریلانکا دوهمه یوریزنی مسابقه روانه ده. سریلانکا درې سوه درویشت منډې کړې دي او تر دې دمه افغانستان په جوابي بیټنګ کې په 23م اوور کې په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوسولي یوازې یو سلو یو نیوي منډې کړې دي. د هند ریل ګاډو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د جمعې پورس دا وخت د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمیر تر 300 وشته او په سلګونو نور کسان ټپیان شوي دي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر وی استوګنې ساحې په هوایي حمله کې یو دوه کلن ماشوم مشل شوی او دوه ویشت نور کسان ټپیان دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوپنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره څلور کیلو حاصلې اوس په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو بانجان یا بنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو؟ بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېری خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو مېرمنو سره بد چلند کوي په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی پا دغا صورت که بیا مرمن حق لری چه دخپل خوان نه مطالبه ده طلاق و اساس ده زرر بکی.
دلاهور پنو یا معتد وای چی ده اتیاد لعمل کورنی را چخه بیزاره سویده.
بچی دخپل خپلوان تا ورغل همه ما تا بایسی ندی را پری بوده که تا پلوریه. این باور می ندر لگوی وزی که ندی خپل سرم ندی دو سرم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر نه کومه شو حاجي صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډیره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحسوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل سوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسېدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل، او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل سوي، او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د سروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریب ځمکه پروس کال موږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه، او سږ کال چې کم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکیا موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پرې راپې شو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي، او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل سوي، 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د جړی، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایی ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې ښکرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې ښکرل کېږي. د کندهار د ژیړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاکو په بدل کې دا ښه نسیجه راکوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې سوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې، او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشتوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي، او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل، او هیلې درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري، او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، او ده ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
مردم توقع داره که بدل
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
میمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاري ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ یې د کوکنارو د کښت په تړاو تر 40 ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کېږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سالوروم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکی، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي چې خپل میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خز او ماشومان متاسفانه به سرپناه و به سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپل میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپل میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا یعطیک شیئا،
هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولی. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دی څنګه کولی شي چې هغه اخلاق حق د خپل مېرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپله فقیر دی، خپله ډوډۍ نه لري، خپله لباس نه لري، خپله د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپله د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولی، نو بیا خپل مېرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له مېرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې راپیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کېږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کېږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل مېرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې مېرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کېږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولی. او بل بده پایله دا ده چې اکثرا د معتادینو مېرمنې متاسفانه بې سرپرست و بې سرپنا پاتې کېږي، او معتادین نشي کولی چې د خپل مېرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضي مواردو کې کیدای شي بده پایله دا وي چې د دې معتادینو مېرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل ښځه او مېرمن سره بد پایله بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې مېرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې مېرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. د خپل خاوند صحي مراکز او شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خاص مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا مېرمنې دا خبره نمنی یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا مېرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتادو مېړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په ښځو باندې ظلم ونه کړي، زیاتې ونه کړي. او بالاخره که چیرې د معتاد او د ښځو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د ښځو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زوره شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاتی او ناوړه چلند کوي، عملا دو دوی لاس ونیسی، عملا دغه معتادین محاکم تا کش که، عملا دغه معتادین زندانونو تا واچوی تر سو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نه لریشی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیاتی نه لاس واخلی.
درو ناوریدن گو تاسی لازه دی راژیو چخه دی زهرو کاروان خپره و ناوری تا پکتی اویلات او شیدون که لاهور خان لپنزل و سو کالو رایسی نشکوی تا ایچی چو زل دو بوی تطلله یو حل تا یخه کاروبار دو لودوایی د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبی کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوی چی ورونه می ترماک شران او خد ډیری پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لومړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د خولې واورو.
نشینه مخه می جنه جاره کاروبار کول نو د شیان خو په افغانستان کې زه ډیرو نو سه ملګری مو یو مکتب او یو مکتب ته بتلم د شپې بلالم کوم بنشا وکړه تمره مو کې څخه ځای ته برابر رسیدم بس پر پروت وو مطلب مل سره ما سهار بچی جک شوم خالد مو په سارو بوتونو مو خو اندا سه په پروت نو یې شوې وو نو یې دې خوانه لګ لګ ها ها نن تا سره کړي سبب سره کړي اخر می ځان سره پوره واخه سره آ بولے بیا ما لاس ولا دی اتو ولا دی کول الگ الگ ہم بس کول کی کور نے باہر کول ما بیا م نہ کی دل متا چھو ما خوی وا اور ز پلا نہ کو ما خیر دے نن نن کڑی دی بیا داس نہ کو ما کا ہن نے کو دا پے دا کو تے بیا پرے دا ول ما قسم بیرا کو چھو بیا نہ کرے بیا ب بیا کہ ز بیا پلا گیا ما یاب مل گری سر وخت ما کدا کدا ما مزدوری کول اتا بو تیگو موٹر بلا کول دونا پیسے بو پیدا کول چھ من خبرہ مواد دا تو پیدا کڑی ہوئے که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو که بیا به یو ورته واچل یا ورته هم ووس یاره نه خو یو سګرته سره څکم ما سره خو نه چار شته دي او نه پین سره شته دي نه یوه روپۍ سره شته ده دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله ما سره دوې روپۍ درک نه وو که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم ما ته یې پیسې نه تېره کړي ول چې ته خو جوړي یې عینې باور مې نه درلود یو ځای کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتلله یخته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره او کوښښ څه سره وکړه هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه واده پورې په ورسه اکسیجن ورته پیدا کړه مو چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه و چې ومو بازاره داسې کوڅه د کوڅې کې ما ته سایه وختله مړه شوله ما یوه روپۍ نه درلودله زه لاړم دوبۍ ته بیا راغلم په ارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو میم یو ورور جرمنی ته لاړلو بل ورور مې دی دکان کوي بل ورور مې دی نن بئی کوي بس یو ځوان داسې پکې ګرځم کورنۍ خودمون ستړي شوي دي جنګونې رنې ستړي شوي دي بهار نه ستړي شوي دي پلانې مې ډزونه کړي دي جنګ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا یې ځان ته کور کوټا راکړه داسې بس ته کوټې کې اوسېږ مونږ ته پاس نه رخېږي چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي ه دوی نه زه مشر یم ه دوی نه مو غټه بډې وه که ما نشه مې وکړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده چې څه روپۍ به رسرا وي په نشیم به ورکړلې چې څه روپۍ به رسرا وي انډیوالان به سره وو چکر یم به وویلې ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسې اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم یارې استاد یم د پلستر استاد یم خو بس ما تل خپله لاسه بویا کړي بویا کړي دي
ایا په هدا لاست ایا په هدا لاست چې اعتیاد ناروغ پر جراحي عملیات او سناور غیزی لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغو جمله نه مخکې عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغي اختشي چون انالجیک اخلي تشخیصی لوحه تغییر کوي مریض آس درد چه باید ولری نه لری یا هم به خمار آرد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یا داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوک ولیسی او حتی اکیده ایسی چه منگا داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو او لبل په لو اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار را ټیټيږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک او یا هم انستیزیتیک دواگانو تا ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي
ایا په هدا لاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې ده چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سره هغه دی جمیل هغه
رختی هم دا خو جمیل دی جمیل په خیر اغلی
خیر لکو ما شو حجی سه ستاسو لراستم چا خیر لیده لی
ونی خدای دی خیر کی
سه پیخه دا
دیره بدر پیخه دا حجی سه
سامه خبره وکا سه کی سه دا
بس نو چه در تو هم ستاسی دی لور دی لاسه سام لیوانای شوام
چشی زموج لور
ولی زموج پلور سه شویدی
بیرده پا مغ مردار مال اخته شوا
پا کم مردار مال
بیا ایروین شروع کرل
چشی بیا ایروین شروع کرل
نو تا خوی علاج وکه بیا سنگ ایروین شروع کرل
یو ارنه دری زلم علاج وکرل خو بیرده پا اخته شی یو زل خومی بیخی کور ور تا بدل کرل خو گتای و نکره
شفیقه وز چیزه ده
پا کور که ده خپل ایروین وی دی ماشومان جلا کور او کل پسر خیسته ده
خیر ده خدای بای خیر کی
یار فکر نکم چی خیر بزینی وینم ستا لور نور زمال پار ایواز شهر ده بس نمی کور او بچان پی روزلی دی او نمی میزد پری خوندی ده
زویا یو چو رزی دل تراولا فکر بای لش یو پا بلشی
نپویگم چو وکم زمال تخ خوی بیخی لار او رکه کرده ده
خیر ده منگ بای یو چاره وکو
او زویا تندش نمکو مج بای یو چاره وکو
آره چارای چه کوئی جری وکی زنش دیده چلی ونایشم یوازی دیده پا غم که نیم ویریگم چه ماشومان می پنشو اخته نشی
رختی هم امکان لری چه ماشومان دی هم پنشو اخته شی
آجی صاحب امکان چه مانا دکتر را تویل چه خام خواب اخته کیگی زن نشم کولا چه یوازی دی شفیقی بخاطر اولادون پسر تناره که واچوم
خیر ده بچی اتا ایره والا دازل زه پخپل علاج کوم
سما در اولمه خو تاسی به زمانت کوی چه نور به نشانه کوی
تی بیا غمه واسه در دل مش پامود بنده کوو انشالله چه بیا به نشانه کوی
سما در دایوه موقع بلام ورکم و که بیا به نشو اختشوا بیا زپویگم چه تو بکم زنو لارم خزی وا خزی چیری
سواری داده دلتا یما
آل تعلق جاری او تا دلتا پا خوجلا که ناسته تا اصلا دلتا چه کوی؟
پا کور که ده سوانگ لپارا چه شه نو ماوی لگوچ واخه برا واخلم او دویگ با پی پوخ کم
نو پا خوجلا که کلا واخشتا؟
ماوی چه لگوچ واخه با پاتی
دراغ مرا تا وایا رشتیا وایا دلتا چه کوی؟
ما خود در تو ویل چه پا وخو پسی راغلم
دا پا خور که کچوڑا ده چه شیده تو ودر گزه یو گورم کا بس پوشم چې پدې کڅوړه کې څه شي دي
څه شي پوښوي
یعنی ته نه خبره بل ورته وګوره دا څه شي دي ته بیا ایروین شروع کړې دي ته شرم نه لري
بس یو دود می وه دز نه
دروغ مه وایا ایروین یو دود او لاس دود نه غوړي که زه نه وای راغلی نو شل دود دی وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم
بس نور د یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته او هغه د ایروین دي دغسې نه ده
هو دغسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تبا شو د غم لړلو نشو خو زما کور تبا که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب کړ واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا
ربی منی سمر گران زندگی تیرم تن بغیر خوب جانانا زندگی تیرم جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وزدر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیروں